بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی وو او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه ونی کې هیلې ومنئ. ایزان نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجری شمسی کال د کب د میاشتې شپږمه او د 2022 میلادي کال د فبروري د میاشتې 25 نیټه ده چې د رجب د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. ایزان وزال یس خرابی دی ساسو درانه حضور تازیر سویم چې نننی مازیګرنی یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خبرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به د افغانستان پاک له د تاشکند د غونډې پورې اړوند یوې تبصیرې ته غوږ سئ. ورپسې بیا په ایران کې د ښکلي منظرو په اړه د ایران سیل خپرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم ستاسو په لیکونو، پیغامونو او ژغونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې خبرونه ولولئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د خبرو اترو په ضرورت باندې په ټینګار سره د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د اوکراین د ځانګړي کمیټې جوړېده. په اوکراین کې د افغان وګړو د امنیت د ساتنې لپاره له ښکېلو لورو د طالبان د حکومت غوښتنه. روسیه سره خبرو اترو او اوربند ته د اوکراین د ولسمشر زلنسکي هیله مندي، او اوکراین ته د روسي ځواکونو د ننوتلو په هکله نتایج سوي راپورونه. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د دولت او ویندوی په اوکران باندې د روسیې د برید په غبرګون کې اعلان وکړ چې په امریکې باور نه دی پکار او جګړه د رواني کشالیه د حل لاره نه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د دولت ویندوی علي بهادر جهرمی په ټویټر کې ولیکل چې په امریکې باندې تکیه د امنیت تضمینونکی نه دی، رواني کشالیه په جنگ سره نه حل کیږي. له بلې خوا بیا د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د روسیې له ولسمشر سره په تماس کې وویل چې په ختیځ اروپا کې د روسیې د سرحداتو په لور د ناټو د بلاک پراختیا د روانو ټینشنونو د رامنځته کېدو اصلي لامل دی. د ایران ولسمشر زیاته کړه د ناټو پراختیا د سیمې او د نړۍ د خپلواکي هیوادونو د امنیت او ثبات لپاره ستر ګواښ رامنځته کړی دی. روسیه په اوکراین باندې برید د یوې جګړې پیل نه، بلکې د یوې لویې جګړې څخه د مخنیوي لپاره یو ضروري اقدام بللی دی. اوکراین چې له روسیې سره سرحد لري، په دې وروستیو کې د ناټو په تړون کې د غړیتوب غوښتنه کړې وه. امریکا او اروپایي هیوادونو هم اوکراین ته وسلو لیږد پیل کړی دی. روسیه د خپلو سرحداتو په لور د ناټو له پراختیا اندېښنه ښودلې وه، او له لویدیځو هیوادونو په تېره بیا له امریکې څخه غوښتنه کړې وه چې اوکراین ته د وسلو لیږد بند کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند اعلان وکړ چې د اوکراین د حالاتو او لدی هیواده د ایرانی وګړو د ایستلو لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړ سوې ده. سید خطیب زاده رسنیو ته په اوکراین باندې د روسیې د عملیات په وړاندې د ایران د رسمي دریځ په اړه وویل، هغه کشالې چې اوسمهال د کاسپین او روسیا په سیمه کې روانې دي د یو لړ فرهنګي، اقتصادي، پوځي او سیاسي لمسونو پایلې دي چې په اړه یې له کلونو خبرداری ورکول کېدلې، لیکن سترګې پرې پټې سوې وې. خطیب زاده زیاته کړه ایران د سیمې له روانو حالاتو سخت اندېښمن سوی، او له دواړو لورو غوښتنه کړې چې په خبرو اترو سره د اوربند او د مفاهمې زمینه برابر کړي. هغه وویل په کیف کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت ایرانی وګړو ته هم خدمات وړاندې کوي. تر دې دمه ګڼ شمېر ایرانی وګړي له دې هېواد ایستل سوي دي. ویل کېږي چې کابو 15,000 ایرانی وګړي په اوکراین کې میشت وو. د خطیب زاده په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له خپل مجارستاني سیال پیټر سیارتو سره له اوکراین څخه د ایرانی وګړو د ایستلو د حق په هکله خبرې کړې او مجارستان هم منلی چې په اوکراین کې میشت ایرانی وګړو ته د ویزو پرته د مجارستان خاورې ته د ننوتلو اجازه ورکړي تر څو له هغه ځایه ایران ته راسانه کړای شي. د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ چې د روسیې سره به د نښتو د بندېدو په هکله یا اوس او یا هم په نږدې راتلونکو کې خبرې اترې پیل کړې. د سپیوټنیک له راپور سره سم د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ادعا وکړه چې اوس او یا هم وروسته به له روسیې سره خبرې اترې وکړي او هغوی به اوکراین ته د دښمنۍ او د یرغل د پای ته رسېدو لارې چارې وښیي. هغه زیاته کړه هر څومره چې خبرې اترې ژېل پیل سي هغومره به د مرګ ژوبلو مخنیوی وسي. د اوکراین ولسمشر د دې په بیانولو چې نړۍ اوس هم له لیرې څخه یوازې په اوکراین باندې د برید ننداره کوي وویل په روسیې باندې لګول سوي بندیزونه بسایانه نه کوي. د روسیې ولسمشر د پنجشنبې په شپه اعلان وکړ چې روسیه د اوکراین په خاوره کې یو ځانګړی عملیات ترسره کوي. له دغه عملیات څخه هدف د اوکراین بې وسلې کول دی او روسیه د اوکراین د لاندې کولو اراده نه لري. هغه تر دې مخکې هم په لویدیځو هیوادونو باندې اوکراین ته د وسلو د لیږدولو او د روسیې په امنیتي اندېښنو د سترګو د پټولو د امله نیوکې کړې وې. د اوکراین دولت له ترکیې څخه غوښتنه کړې چې د بوسفیر او داردانیل اوبلارې د روسیې د جنګي بیړیو په مخ بندې کړي. په اوکراین باندې د روسیې تر برید وروسته ځینو سرچینو راپور ورکړی چې اوکراین په رسمي توګه د ترکیې له دولت څخه غوښتنه کړې ده چې خپلې اوبلارې د روسیې د جنګي کښتیو په مخ بندې کړي. المایدین هم د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د ځینو سرچینو په حواله د دې خبرې پخلی وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلی و د اوکراین د بیلتون پالو سیمو د رسمیت پیژندنې لپاره د روسیې پریکړه د مینسک د تړون او د اوکراین له یووالي او واکمنۍ سره په ټکر کې ده. موږ د اوکراین د ختیځو سیمو د بیلتون پالو رسمیت پیژندنه ردوو. دې ټولو سره سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د اوکراین په هکله روسیې سره خبرو اترو ته دوام ورکوي او هیله وښوده چې دواړه لوري یو ځل بیا د خبرو اترو میز ته حاضر سي. د ځینو خبري سرچینو له راپور سره سم روسي ټانګان دم په ګړی د اوکراین پلازمینې کیف ښار ته ننوتلي او یاد ښار سقوط کړی دی خو تر دې دمه یاد راپورونه تایید سوي نه دي. څو ساعته وړاندې د امریکې د وزیر دفاع لوی د سند د کانګرس له ځینو غړو سره په تماس کې ویلي چې د اوکراین پلازمینه کیف به د روسیې ځواکونو له لورې محاصره سي. د روسیې ولسمشر پوټین غواړي د اوکراین حکومت نسکوره کړي او هلته خپل د خوښې حکومت رامنځته کړي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف رسنۍ ته ویلي چې روسیه د اوکراین د پوځ د لمنځه وړلو په لټه کې نه ده بلکې موخې د اوکراین د پوځي توانمنیو شنډول دی. پوټین د دې په بیانولو چې دونستیک او لوهانسیک د جمهوریتونو چارواکي له روسیې څخه د مرستو غوښتنه کړې په اوکراین باندې د پراخ ځمکني او هوایي عملیات امر ورکړی او د اوکراین دولت یې د لشکیو په اموژنه تورن کړی دی. د روسیې دغه اقدام د امریکا او د اروپایي هیوادونو له سخت غبرګون سره مخامخ سوی. امریکا د سه شنبه په شپه د روسیې د دوو سترو مالي مؤسساتو په شمول د دې هېواد په پوځي بانک باندې پراخ بندیزونه ولګول. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل هم اعلان وکړ چې د روسیې د پارلمانیا دوما د 350 غړو په شمول په 22 اداراتو او چارواکو باندې بندیزونه لګول کیږي کوم چې په اوکراین باندې په برید کې ښکیل دي. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اوکراین پر بحرین او په دغه کړکیچ کې د مرګ ژوبلې په تړاو اندېښنه ښودلې ده. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت څخه د جمعې په ورځ په خبره سوې خبر پاڼه کې له ښکېلو لورو د زغم او د خبرو اترو غوښتنه سوې ده. همدارنګه له ښکېلو لورو د داسې دریځونو له نیولو څخه د مخنیوي غوښتنه سوې چې د جګړې پراخېدو لامل ګرځي. د طالبان حکومت په خبر پاڼه کې په اوکراین کې د میشتو افغان محصلینو ژوند ته د دواړو لورو د پاملرنې غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تیر ورځ ماشومان ته د پولیو واکسن د کمپین اته کارکونکو وجل سیو دي. د ملګر ملتونو په بیان کې راغلی چې د پولیو ضد د کمپاین څلور کارکونکو د کندوز په مرکز او درې نورې د امام صاحب په ولسوالۍ کې وجل سیو دي. همدغه راز د پولیو د کمپاین د ټیم بل کارکونکو بیا د تخار په مرکز تعلقانو کې وجل سیو دي. ملګر ملتونو د پولیو ضد کمپاین د کارکونکو وجل په کلکه غندلی دي او ویلي دي چې اوس لپاره په کندوز او تخار کې د پولیو ضد کمپاینونه ځنډولي دي. په اعلامیه کې راغلی دا بې منطقه خشونت باید سمدستي ودرول سي او هغوی چې مسؤول دي باید ترې پلټنې وسي او محاکمې ته راکش سي. دا بریدونه د نړیوالو قوانینو په ضد دی. د دغه برید مسؤلیت له کومې ډلې نه دی منلی. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالب ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړو وروسته د سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. تېره ورځ د کندهار د سپین بولدک پر دروازه پاکستاني ملیشو یو افغان ماشوم وهلی. وروسته طالب ځواکونو پر پاکستاني پوځیانو ډزې کړې چې له کبله یې دوه تنه وژل سوي او اووه ویشت نورو ته مرګ ژوبل اوښتې. د طالبان د حکومت وایان ذبیح‌الله مجاهد پاکستاني ځواکونه د پیښې عاملان بللي خو ویلي دي چې لومړی مقابل لوري ډزې پیل کړې وې. د افغانستان او پاکستان په پولو کښې پولیس اختلافات او نښتې تل د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالي سبب جوړیږي. سرچینه وایي دا مهال دروازه بنده ده او چاته د تګ راتګ اجازه نسته. د میانمار د نظامي شورا ویاند جنرال زاومین تون رسنیو ته وویل د دوو دلایلو له امله یې د دې برید ملاتړ کړي. لومړی دا چې روسیه د خپلې واکمنۍ د پیاوړي کېدو هڅه کړې ده. فکر کوم دا پر ویلي دي چې فکر کوم دا پر ځای کار دی. دوهم دا چې نړۍ ته ښکاره کوي روسیه د نړۍ یو قدرت دی. د میانمار د نظامي شورا مشر مین اونګ هیلانګ د تیر کال په جون میاشته کې روسیه ته سفر کړی و او د هغه هیواد له پوځ سره پیاوړي اړیکې لري. روسیه یو له هغو محدودو هیوادونو څخه دي چې د میانمار له نظامي شورا څخه چې د 2018 کال په فبروري کې په کودتا سره واک ونیو دفاع کړې ده. دغه مدیره په دې خوا ملګر ملتونو او د میانمار کارپوهانو په تکرار سره د هغه هیواد پر نظامي شورا د وسلو د پلور د منع کېدو غوښتنه کړې. د پیسو د نړیوال صندوق او د نړیوال بانک مشرانو نن خبرداری ورکړ چې د اوکراین د مرستې لپاره چمتو دی، خو په اوکراین باندې د روسیې برید په د نړۍ د اقتصاد پر بیرته جوړېدو ناوړه اثرات ولري. د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستالینا جورجیوا وویل د اوکراین پر خلکو د جګړې د تاثیراتو په اړه ژره اندېښنه لري. هغه په یو ټویټ کې خبرداری ورکړی چې جګړه په سیمه او نړۍ کې د پام وړ اقتصادي خطرات رامنځته کوي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
گران آوریدونکو، د پروګرام په دغه شوی بو کې به تاسو ته یوه سیاسي تبصره وړاندې سي چې عنوان یې دی د تاشکند په غونډه کې د افغانستان د حالاتو ارزونه. زموږ سره ملا پاتې سئ. د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې د مرکزي آسیا او د اروپایي هیوادونو استازي د افغانستان د حالاتو په هکله د خبرو اترو په ترڅ کې له دې هیواد سره د نړیوالو د بشر دوستانه مرستو د دوام غوښتونکي سول. د دې یوه ورځنۍ غونډې ګډونوالو په یوه بیانیه کې تاکید وکړل چې طالبان باید نړیوال قوانینو ته غاړه کښېږدوي او د بشري حقوقو په تېره بیا د میرمنو د حقوقو درناوی وکړي او د افغانستان په خاوره کې ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او د یوې ټول شمولي ادارې د جوړولو لپاره کوښښ وکړي. په دې کې شک نسته چې اکثره هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پایلو څخه زیاتې اندېښنې څرګندولې د مرکزی آسیا د سیمې هیوادونه دي. د مرکزی آسیا هیوادونه له دې څخه اندېښنه لري چې افغانستان یو ځلې بیا د ترهګرو ډلو لپاره په یوې خوندي ځالې او پټنځای باندې بدله سي او ترهګرې ډلې په افغانستان کې د خپلو موقعیتونو په پیاوړي کولو سره د مرکزی آسیا د سیمې هیوادونو ته ننوځي او په ترهګریو او په ترهګرو بریدونو لاس پورې کړي. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر مروتی په دې اړه وایي اوس هم طالبان نه دي توانېدلي چې د خپلې تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې د هیوادونو د نه ګواښلو په زمینه کې یوه باوري فضا رامنځته کړي. طالبان د یوې ټول شمولي ادارې د رامنځته کېدو په زمینه کې د مرکزی آسیا له هیوادونو سره جدي اختلافات لري او د طالبانو زر ډلې او ټپلې د مرکزی آسیا په هیوادونو کې فعاله دي. که څه هم د افغانستان پاک له دې هیوادونو ترمنځ په ټولو نړیوالو او سیمه ییزو جوړو سویو غونډو کې له دې هیواد سره د بشردوستانه مرستو په دوام تاکید کیږي، لیکن دا په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنۍ د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې په سیاسي محافلو او غونډو کې دا اندېښنه موجوده ده چې افغانستان سره بشردوستانه مرستې د طالبانو د حکومت په ضد د فشار د اړم په توګه وکارول سي. د دې سره به د افغانستان ولس د خوړو او د اساسي توکو د تامین په برخه کې د لا زیاتو ستونزو سره مخامخ سي. د سیاسي چارو یو بل کارپو سروش امیر په دې اکله وایي د دې احتمال چې په راتلونکي کې افغانستان سره بشردوستانه مرستې د سیمه ییزو او نړیوالو له لورې د فشار د یو اوزار په توګه وکارول سي له ذهن څخه لیرې خبره نه ده. په تېره بیا چې د افغانستان پورې په اړوندو غونډو کې د اروپایي هیوادونو استازې هم ګډون کوي، په داسې حال کې چې لویدیځ هیوادونه تل بشردوستانه مرستو څخه د خپلو موخو د پلي کولو لپاره کار اخلي. د افغانستان له خاورې څخه د مرکزی آسیا په هیوادونو کې د نامنه د جوړولو په هکله رامنځته شوي ذهنیت په افغانستان کې د طالبان د حکومت په ګټه نه بلل کیږي، ځکه چې په دې هیواد باندې د طالبان د حکومت دوام له ننګونو سره مخامخولی سي. د مرکزی آسیا هیوادونه له دې څخه اندېښمن دي چې د افغانستان وروستي بدلونونه په مرکزی آسیا کې د ازبکستان او د ترکستان شرقي د غورزنګونو په څیر د ترهګرو ډلو د پیاوړي کېدو سبب وګرځي. دا یوه څرګنده مسله ده چې د افغانستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ ژورې فرهنګي، ټولنیزې، سیاسي او امنیتي اړیکې موجود دي چې په زیاتو مواردو کې لکه له ترهګرو ډلو سره په مبارزاتو، د یوې لارې او کمربند او د انرژیو په لویو پروژو کې د هغوی برخلیک له یو بل سره تړلی دي. د سیاسي تفسیر پای. www.parsetoday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو.
د ایران
سیل د تهران رادیو د ایران د سیل نومې لري. ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. دوستانو په نننی پروګرام کې هم د ګیلان د شایسته او زرغون ولایت کتنې ته دوام ورکوو او د دغه ولایت یو ډیر ښکلی او پخوانی ښار لایجان ته مو بیایو چې د چایو په باغونو مشهور دی. نو رازی او زمور سره ملواسی یادونه ضروری گنو چې دغه پروګرام ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
تاسو ته وړاندې کړئ.
رنومینوالو لاهیجان د ایران یو ډیر خایسته خار دی او له تهران په 3.5 کیلومتره واټن کې پروت دی. د دغه خار جغرافیایي موقعیت په داسې غریزه سیمه کې دی چې غونډې یې د چایو په تل شنو بوټو پوښل شوې دي. ډېر ښکلې معماری او د سفالي چتونو او سپینو رنګونو سره ویلایي کورونو هم دغه خار ته خایسته ځلا وربخلې ده. په بله وینا په لاهیجان کې د طبیعت ښکلا او د خار جوړونې ډول یو بل بشپړ کړی دی. ځینې خلک باوري دي چې لاهیجان د وریخمو د خار په معنا دی. جرمن محقق اشپیګل هم د کاسپین د غاړې په سواحلو باندې د روسانو حملې نومي کتاب کې د لاهیجان نوم د وریخمو د خار په معنا ګڼلې ده. لاهیجان په کابو 1400 مربع کیلومتر پراختیا سره یو خایسته او خیرازه خار ده او د خاري مخینه له نظره ډیر لرغونوالی لري او د یو روخانه او ویاړمن تاریخه برخمن ده. دغه خار له رشت مخکې د ګیلان ولایت مرکز وو. حتی پس لدی چې رشت له صفویا پړاو اهمیت ومند، بیا هم لاهیجان د تاریخ مخینو او جغرافیایي موقعیت په وجه د ګیلان مرکز پاتې شو. البته لاهیجان هم د ګیلان د نورو خارونو په شان د طبیعي آفتونو او لوټمار او اور لګیدلو لرې پاتې نه شو. په 1401 میلادي کال کې ایلخانی باچا اولجاتیو دغه خار ونیو او په 1415 میلادی کال کې زلزلې ویجاړ کړ. د 1900 میلادي پیړۍ په منځنیو کلونو کې نورو طبیعي عواملو هم د دغه خار په ویرانیو کې اضافه وکړه، خو په دې وروستۍ سلیزه کې لاهیجان خار ډیره ترقی وکړه او له دې امله چې د ایران د چایو د کښت او تولید تر ټولو مهم مرکز دی، په دغه خار او په خواوشا سیمو کې د چایو د تولید ډیری کارخانې جوړې شوې دي. له دې لارې د خار اقتصاد هم ځانګړی رونق موندلی دی او په یو کرهنیز او صنعتي خار بدل شوی دی. لاهیجان د نمجنې او باراني هوا سره سره د پام وړ تاریخي آثار لري. له دغو آثارو څخه د څلورو اولیاو یا د څلورو باچاهانو جماعت یا مقبرې او د شیخ زاهد ګیلانی مقبرې ته اشاره کولی شو. پر دغو سربیره د چایو د باغونو ښایسته منظرو او نورو طبیعي ښکلاو د ډیرو تاریخي ودانیو لرغونو جماعتونو او ښکلو ودانیو دغه ښار ته ځانګړې سیاحتي جاذبه وربخلې ده. ښه ده چې د لاهیجان د سیل د ځینو ځایونو په کتنې سره له دغه ښار سره لا زیات آشنا شو.
عزیزانو، داسې مسافر به ډیر کم وي چې لاهیجان ته تللی وي او په دغه ښار کې د شیطان کوه د مشهور او شایسته ابشار لیدو ته نه وي تللی. شیطان کوه د لاهیجان ښار په ختیځه برخه کې یو غر دی. پخوا به یې دې سیمې ته شارنشین کوه ویل. مخې ته یې یو لوی ډنډ و چې د اوبه خور لپاره په پکې اوبه ساتل کېدلې. نن سبا دغه ډنډ په یو مصنوعي جهیل بدل شوی دی چې په منځ کې یوه وړه جزیره ده. او پکې یو کوچنی ودانۍ جوړه ده. د شیطان کو په منځ کې یو مصنوعي افشار جوړ شوی چې اوبه یې له همدغه لوی ډنډ څخه برابرېږي. د شیطان کو د پاسه بام سبز دی او هلته په ختلو سره سیلانیان د لاهیجان بې ساره ښکلا ویني. د شیطان کو د افشار شایسته منظرې او په خوا کې ستر تالاو د طبیعت د مینوالو د میلمستیا لپاره د مناسبې زمینې په رامنځته کولو سره دغه سیمه د لاهیجان په یوې ډیرې ښکلې سیمې کې بدله کړې ده. له دغه غر نه لږ لیرې هم د لاهیجان د چایو موزیم او د کاشف السلطنه مقبره ده چې په ایران کې د چایو له تاریخچې سره د بلدتیا لپاره یوه په زړه پورې ځای دی.
ایران کې د چایو کښت په لومړي ځل د ناصر الدین شاه قاجار د بادشاهۍ په زمانه کې د حاج محمد حسین اصفهانی لخوا پیل شو، خو ډیر دود نه شو تر دې چې په 1900 میلادي کال کې په کاشف السلطنه مشهور د محمد میرزا قوانلو په هلو ځلو سره د چایو کښت دود شو. کاشف السلطنه چې د ایران د چایو د پلار لقب ورکړی شوی دی، په ایران کې د دغو بوټو د کر او کښت د پراختیا لپاره ډیر کوششونه وکړل او د هغه په پریمانه هلو ځلو سره په لاهیجان کې د چایو باغونو ګټه ورکړه. د کاشف السلطنه لمړینې وروسته د هغه د هلو ځلو د قدرونې په موخه یې جنازه د چایو د پټیو په منځ کې په یوې غونډۍ باندې خاورو ته وسپارله شوه. د کاشف السلطنه د مقبرې ودانۍ نن سبا د لاهیجان د ښایسته ښار یوه تاریخي ودانۍ ګڼل کیږي او د ایران د یو ملي اثر په توګه ثبت شوې ده. د کاشف السلطنه د قبر په خوا کې د ایران د چایو د میوزیم په جوړېدو سره د دغه ځای اهمیت او ارزښت لا زیات شوی دی. ډیر لیدونکي ځان ته جذبوي. د چایو میوزیم تقریبا په 1500 میټره پراختیا سره یو اصلي حال او دوه پوړونه لري.
د چهار پادشاهان یا څلور پادشاهانو مقبره یا جومات چې ورته د څلورو اولیاو جومات هم ویل کیږي د لاهیجان ښار یوه بله تاریخي ودانۍ ده. د دغه جومات د جوړېدو نېټه د صفوي لړۍ زمانې ته ورګرځي. په دغه جومات کې اوس هم د حضرت امام حسین علیه السلام لپاره د ازادرۍ پرشان مذهبي دستورې ترسره کیږي. ډیر ځانګړي شیان چې په دغه جماعت کې لیدلی شو د مذهبي مضمونونو یو لړ نقاشۍ دی. احتمال شته چې دغه نقاشۍ په صفوي پړاو پورې اړوند وي. په ټولې ودانۍ کې د لاهیجان د دودیزې معمارۍ ځینې نښې نښانې تر سترګو کیږي. په ځینو برخو کې فیروزهیي ټایلونه او پخواني ورونه انسان ته پخواني وختونه وریادوي. دغه اثر په 1903 کال کې د ایران د ملي اثارو په لیست کې ثبت شوی دی. دغه ودانۍ د معمارۍ له نظره هم خاصې ځانګړتیاوې لري. د ودانۍ له دوو اړخونو ورونه لري. اصلي برخه یې د انګړ په جنوبي څنډه کې ده. په شمالي ګوټ کې یې په شپږو ستنو ولاړه ستره برانډه ده. دغه ستنې تر 80 سانتي مترو پورې په هغو ټایلونو پوښل شوي چې په قاجاریه پړاو پورې اړوند دي. په ودانۍ کې دننه د صندوقونو کتیبې ډیرې خوشخطه او د 8 هجري قمري پیړۍ او د 9 پیړۍ په وړومبنیو وختونو پورې اړوند دي. د ورننوتو ورونه یې د لرګي دي چې کندکاري پرې شوي. په دغه مزار کې دوه پخواني قرآنونه پراته دي چې یو په کوفي خط لیکل شوی دی او بل د قرآن کریم د لیکل کېدو کال 1383 هجري قمري دی. په ختیځه برخه کې یوه جلا کوټه ده چې پکې یو لرګین صندوق او د قبرونو ډیر مرمري کاڼي پراته دي. د غلطه د یو باچا قبر دی او چې د لرګو ستره زریح لري. په ورپسې کوټنۍ کې دوه نور باچاهان خاورو ته سپارل شوي دي.
د میر شمس الدین مزار په لاهیجان کې د صفویه پړاو یو بل تاریخي ودانه ده. دغه ودانه د زمانه د تیرېدو باوجود خپل د خښتو پخوانی جوړښت ساتلې ده او همدا ټکه د هغه یو جذابیت ګڼل کیږي. میر شمس الدین په 959 هجری قمری کال کې وفات شوی وو او په 1019 کال کې ورله په دې ځای کې یو زری جوړ شوی ده. دې ټکی ته په پام سره چې میر شمس الدین د امام موسی کاظم علیه السلام زوی ده، د غزای د سیمې د خلکو لپاره لمعنوي او مذهبي نظر هم ډیر اهمیت لري. د دغه ښار یو بل تاریخي ودانه د لاهیجان جامع جماعت ده. دغه جماعت په 4 هجری قمری پیړۍ کې د کیایانو په وخت کې جوړ شوی ده. د زمانې په تیریدو سره د لاهیجان د جامع مسجد په ودانۍ کې ډیر بدلونونه راغلي دي، خو ځینې لرغونې برخې لا هم په خپل حال پاتې دي، لکه د جومات برنډا، اصلي ور او مناره. د ویلو ده چې د لاهیجان ډیر مهم سوغات او ډالۍ کلوچی دي چې له ډیر پخوا راهیسې مشهورې دي او زیاتره مسافران یې د دوستانو لپاره او هم په لارې د خوړلو لپاره لزان سره وړي.
ډېر عزتمن اوریدونکو، د ایران سیل د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ. د پروګرام دوام ته مو رابولم.
کلا
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو دار کلا راشا پروګرام ډیرو خوږو او زړه ته رانږدې مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومني. دا د یو ځل بیا ستاسو د خوخي او ستاسو لخپل یعنی هر کله راشه پروگرام سره زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې ټول دوستان به مو روغ رمټ وي او د جمعې د مبارک ورځ به هم په خیر او خوشحالي او تیر کړی وي
ان شاء الله. ان شاء الله ګران اوریدونکو، زه هم په خپل وار لمینه ډک سلامونه وړاندې کوم او له خوشحالي او سوکاله ډک ژوند درته لپاک الله څخه غواړم. ډیر خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو خوږو خوږو لیکنو او شعرونو د زړه مینه ماتوم او د ګرانو دوستانو په خدمت کې. فاطمی خور، له معمول سره سم نن به هم په پروګرام کې د ملګرو لیکلي او غږیز پیغامونه خبرو، خو مخکې ترې په پروګرام کې د نوو ملګرو د شاملېدو لپاره زموږ د واتس اپ نمبر او همداشان د برېښنا لیک یعنی ایمیل پته ګرانو دوستانو ته اعلانوو چې 0098 د ایران کوډ او ورپسې دا نمبر یاد لرئ: 9194 شپږ پنځوس درې شپېته. لدین علاوه که کوم ملګری مونږ ته ایمیل یا برېښنالیک را لېږل غواړي نو اډرس یې داسې دی: pashto99@yahoo.com. خانو فاطمی خور، که مخوخه وي یو وړه شانده مبه وکړو او بیا برا شو د ګرانو دوستانو لیکنو ته.
حتماً. یو ځل بیا درته هرکلی وایو او راځو ستاسو ارزښتناکو لیکنو ته چې زموږ پخوانی همکار او دوست او ډیر قدرمن مشر او ورور محبت علی بنګش صاحب د رسول الله مبارک د پاکی کورنۍ او اولاد په حق له د حمزه بابا ډیر په زړه پورې شعرونه را لېږلي دي چې وایي
ښه
علی او فاطمه څه دي قرآن وګوره
ډیر ښه
بیا مرج البحرین یلتقیان وګوره
ډیر ښه
زامن دوه لعلونه دي حسن او حسین یخرج منهما لؤلو والمرجان وګوره
ډیر اله ډیر ښه ډیر زبردست الله تعالی دې د حمزه بابا په قبر نور او رحمتونه ووروي او زمونږ ګران محبت صاحب له دې هم اوږد ژوند او اجر ورکړي چې دا ښکلي شعرونه را ډالې کړي دي یاره محبت صاحب مې ډېر را یاد شو دلته به پروګرام چې کو کنه فاطمی خورم ډېره مزه به کوله دوی سره ملګري اورېدونکي هم اوسه پورې یادی او د هغې هغه خوږ آواز او ښه طریقې باندې به چې پروګرام کو
هغه خو زموږ استاد
و استاد و بالکل نه محبت صاحب بیا به هم ستاسو داسې خو لیکنو په تمه یو له خیره فاطمی خور پرون للورا لای نه یو نوی ملګری یوسف خان دلگیر صاحب پیغام را کړی وو په واتس اپ باندې نو بیا مې په گروپ کې هم شامل کړ او ډیر خوشاله شو د دغه نوی ملګری پر راتلو او دوی هم راتلو سره سم ټولو هم کارکونکو ته او هم ټولو اوریدونکو دوستانو ته سلامونه را لېږلي دي
خاموشم وعلیکم سلام وایو او زموږ سلامونه مو ومني
بالکل ان شاء الله کوم په یاد وی او خامخا به مو حتمن چې یاد به مو وی چې څو ورځې مخکې د هندوستان یوې مسلمانې پیغلې د حکومت لخوا په ښوونځیو او په هنتونونو کې په ستر او پردې باندې د بندیز خلاف د اعتراض چغه پورته کړې وه او د ګڼو توندلارو هندوانو په منځ کې په پوره حجاب کې کالج ته به ورتګ سره د الله اکبر نارې وهلې وې
ډېر ښه مې یادېږي ځکه چې دا پیښه بیخي د هیرولو نه ده ماجد صاحب آفرین دې وي په دغې پیغلې باندې او دغه کار د ټول نړۍ مسلمانانو ستایلې دي
بالکل بالکل زمونږ یو ډېر عزتمن او تکړه شاعر ملګری محمد احسان علي صاحب بیا قلم راخسته او صدا سی لیکلې دي وای زه شاعر نه یم خو کله کله احساسات سړی ل خپل حدود
واړوي
او بیا ادیب چې کله حدود ل پخو واړوي نه یو څه ولیکي نو وای کله چې ما د دې جنې د الله اکبر له میړانې ډکې چغې واورېدې او احساساتي شوم نو فکر مې وکړ چې زمونږ ترمنځ حتمن یو څه مشترک شته چې هغه زمونږ خپل اسلام پالې عقیده ده وای چې مونږ به وساتو او د همدغې ساتنې لپاره به هر ډول مبارزه وکړو او وای دا زما یو څو بیتونه دي مسکان خان ته ډالی وی نو په دغه شعرونو کې وای چې نن بیا یو هنګامه ده هم په لر او هم په بر په ډوب تیاره ماښام راپورته شوی زرین لمر په چغو کې رغړي بتولې مستورې هیلې مانا یې پیچیده ده په بیان کې مختصر او دا پیغله د فرعون په قافلو کې لارې باسي هم خپلې پنجې سرې غواړي په وینا د شمر او د شرک بوتان یې مات کړل د شرک بوتان یې مات کړل نه په تورو نه په غشو په سرو نازکو شونډو یې نارا الله اکبر
دا پیغله د فرعون په قافلو کې لارې باسي ام خپلې پنجې سرې غواړي په وینا د شمر ډیر زبردست شعرونه او تشبیهات مو کړی دي په قلم مو برکت شه محمد احسان علی صاحب ورور یو جهان مننه ماجد صاحب کدی خوخه بینو دلته به یو دمه وکړو او بیا به راشو د ګرانو قدرمنو دوستانو لیکنو ته
ډیره ښه ده
Thank you.
یو ځل بیا درته هر کلی وایو او د غږیزو پیغامونو د اورېدو برخه ده. نو نیغ زو د بلوچستان صوبې خایسته خار کویټې ته او د خپل ډیر قدرمن ملګري او اورېدونکي غلام جیلانی ساج سے پیغام پګړه اورو.
د بچو مو په لغت کې سهار نشته، د بچو مو په لغت کې سهار نشته، ای پردی سش پی پر موج باندې سباشا، بس د سوز په نامه سیز ور پکې ګوره، بس د سوز په نامه سیز ور پکې ګوره، د کلام لزیر بم بے پرواشا، گوند زده دشی قتل په پټو سترګو، گوند زده دشی قتل په پټو سترګو، ته خو یو ساحت لرنګ را جدا سا. سلامونه مینا خاوري جیلانی ساجم د تهران رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو دار کلراشه پروګرام او دار کلراشه د ګروپ ټولو قدرمنو دوستانو ته په دې له سره وړاندې کوم چې روغ جوړ او خوش خوشاله بیاس. خدای دې وکړي چې د ژوند شیبې به شدر باندې تیریږي، ستاسو د خوشحالۍ او د ادبي تندې د ماتولو په خاطر، دار کلراشه د پروګرام د شایسته کېدو او رنگینېدو په خاطر د حبیب سین یو په زړه پورې کلام درسره شریکوم. هر قدم د حسین یاد تازه کول دی، هر قدم د حسین یاد تازه کول دی، د ورکړي سر په بیه ژوند ګټل دی، د بیناسترګو خواري بده خواري ده، د بیناسترګو خواري بده خواري ده، د سوزلي گلشن سوی گل لیدل دی، د وشتلي وطن زخم کردار ژاړي، د وشتلي وطن زخم کردار ژاړي، د گفتار د غازی ژبه پرې کول دی، تر مقتله رسیدلی چې یو نوی، تر مقتله رسیدلی چې یو نوی، سل خوبونه نور پسترګو کې کرل دی، د گلشن سره وفا پټو کو نشي، د گلشن سره وفا پټو کو نشي، د ارګل سره د خپل ځان رژول دی، خودداری خودداری د لیونتوب لارو ته ګوره، خودداری د لیونتوب لارو ته ګوره، ځان د خپل ځان په لمبو کې پټول دی، په رنګونو کې د رنګ رانه ورکیږي، په رنګونو کې د رنګ رانه ورکیږي، بس په پټو سترګو تا وته کتل دی، دل مرتاو ته یا اسره مکړی خوددارو، دل مرتاو ته یا اسره مکړی خوددارو، د نظر په دم رنگونه په خول دی، هر قدم د حسین یاد تازه کول دی، د ورکړي سر په بای ژوند ګټل دی، د ورکړي سر په بای ژوند ګټل دی. لپام لرنی مو یو نړۍ مننه.
له هر څه مخکې مو خو درته د ټولو له اړخه وعلیکم سلام وایو او هیله کوو چې روغ رمټ به یاست. د پیغام او د شعرونو مو ډیره زیاته مننه کوو چې داسې په ښه غږ او طرز او په پوره مینه دی لوستې دي. کور مو ودان او بیا به مو هم پیغامونو ته سترګې په لار
یو. بالکل بالکل.
ماجد صاحب اوس به داسی ورمخ کې شو د ګران کابل جان په لور ته، چیرته چې زموږ شاعر دوست او ډیر محترم ورور غنم رنگ کوچی صاحب اوسیږي. دوی هم په خپل خواږ او آواز خپل لیکلي شعرونه ویلي او را ډالې کړي دي. نو راځئ چې په ګډه سره واورو.
مین دې نه یم چې به تا پسې خفګان کوم، مین دې نه یم چې به تا پسې خفګان کوم، چې یم کابل کې تبصره به په یونان کوم، وای نه به وصال وشي او نه به مسلسل هجر وي، یاري به داسې وي چې زه څنګه ګمان کوم. ستا په لوزونو مې باور دی، خو خبره واوره، زما چې ګس سترګرپي زه تاوان کوم. ستا په لوزونو مې باور دی، خو خبره واوره، زما چې ګس سترګرپي زه تاوان کوم. او ته ماته نه ګورې، بې کوره بې وطنه یم. ته ماته نه ګورې، بې کوره بې وطنه یم. د ځمکې نه شوم نو څه به په اسمان کوم. داسې به ونشي چې سخته کې یاد نه کړم، که زلزله شوه بیا هم ذکر د جانان کوم. کوچه ستا پتلو که کاڼي بوټي ونه ژاړي، کوچه ستا پتلو که کاڼي بوټي ونه ژاړي، زه به افسوس کوم، زه به دې ارمان کوم. کوچه ستا پتلو که کاڼي بوټي ونه ژاړي، زه به افسوس کوم، زه به دې ارمان کوم.
زه به افسوس کوم، زه به دې ارمان کوم. ډېر ښه کوچه صاحب، خو د تلو خبره به ګورې نه کوي ښه، ځکه چې مونږ به دې هم بیا ارمان کوو. او محترم پیر نجیب الله شاه صاحب هم درته هغه بله ورځ ویلي وو چې خپل وطن مه پرېږده، او بهر هم زندگی ګوره ډیره ګرانه ده.
بالکل، چې مسافری بده بلا ده ماجد صاحب، او د خپل وطن د آبادولو کوشش پکار دی، او په دې کار کې به خدای تعالی ان شاء الله تعالی هم زموږ سره مرسته کوي
ان شاء الله. ان شاء الله خنو دا وخت بیا ډیر په منډه روان دی کنه فاطمی خور، بس سمدستی رازو د ګرانو ملګرو لیکنو ته. محترم کرامت الله بداوی صاحب هم په خپلې خوږې لیکنې سره پروګرام کې برخه اخیستې ده، او لیکي چې د هر کله راشه ګروپ او پښتو خپرونې ټولو محترمو کارکوونکو او ګرانو قدرمنو دورانیانو صاحبانو او محترم جناب بنگش صاحب او ټولو محترمو ملګرو ته سلامونه، نیکی هیلې. او د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت تسلیت او تعزیت او د عقیدت مراتب وړاندې کوم. او خدای جل جلاله دې د حضرت امام موسی کاظم د شهادت په برکت سره په ټولو مسلمانانو رحم او کرم وکړي، او خدای تعالی دې تاسو ټول خوشحاله، کامیاب او سرلوړی لري.
آمین سم آمین. تاسو دې هم راته الله خوخ خوشاله او کامیاب لري ګران بداوی صاحب ورور. او زموږ لخوا هم د امام موسی کاظم علیه السلام د شهادت د کلیزی چې د یک شنبه په ورځ د تسلیت ومني چې د رجب د میاشتې 15مه کیږي.
بالکل،
کرامت الله بداوی صاحب سره خدای پامانی کوو. او دا د شاغلی منیر احمد حق پذیر صاحب لیکنه را اخلو چې څه په دا ډول ده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو دوستانو او د هر کله راشه ګروپ ټولو خوږو مینوالو ته د زړه له تله احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو. مونږ هم درته هر کله وایو حق پذیر صاحب.
بیا لیکي چې ستاسو درانه حضور ته د ارواښاد د ستر خوشحال خان خټک دا یو کلام وړاندې کوم، په دې هیله چې ادبي تنده مو پرې خړوب شي. ډېر
ښه ډېر ښه. څه وایي؟
خوږ ژوندون په سړي تریخ کاندې بیلتون. خوږ ژوندون په سړي
تریخ کاندې
بیلتون، په سوزانو لمبو پاس کېږدې
لړمون. ډېر ښه.
چې څه زور او قوت د زړه وي په کوګل کې، وار په وارې له دو سترګو کان بیرون.
ډېر ښه.
تر داسې عمر نه عمر بهتر دی، تر داسې عمر نه عمر بهتر دی چې تیریږي ورځ شپه په ځیګر خون.
ډېر ښه.
په ځیګر ځیګر مې ولي صرفه نکا،
په ځیګر ځیګر مې ولي صرفه نکا،
د غم لندیو راته ووهه زنګون. یو د بل په ځای کچنی د دنیا دود دی. یو د بل په ځای کچنی د دنیا دود دی. زه خوشحال قائم مقام یم د مجنون.
زه خوشحال قائم مقام یم د مجنون. ډیر لاجی ډیر زبردست شعرونه د ستر شاعر خوشحال خان خټک مراده لیکلي دي. یو جهان مننه مو کوو، او بیا به مهم دا داسې خو لیکنو پته مېو لخره. د پروګرام وخت هم ختم دی، نو په همدې ځای لګرانو دوستانو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
پښتو نه نیوی ات یاهو ډاٹ کام زموږ ایمیل ادرس دی. نو خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ایزانو د نن ورځې د خبرونې وخت په دې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په متعال خدای سپارو. خوشاله او سوکاله اوسئ.